دې خبرونه کې په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو په لمړنۍ غونډه راپور لرو. د افغانستان له ولایتونو څخه ګڼ امنیتي، اقتصادي او سپورتي پرمختګونه او ترڅنګ نړیوال مسایل هم اوریدلای شي. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک ته موثر استفاده لپاره نوی تصامیم نیولې دي. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن دوشنبه له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د موثر استفادې لپاره نوی تصامیم نیولې دي. دغه شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو پرون د امنیتي سکتور لوړ پوړو مسؤلینو په خپل اونیزه غونډه کې بحث او پریکړې وکړې. په خبر پاڼه کې د لویو لارو د امنیت او د ځواک د موثر استفادې څرنګوالی نه دی واضح شوی، خو ویل شوی چې نوی تصامیم د امنیتي وضعیت او ګواښونو لارزونې وروسته نیول شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د ننه وسلوالو مخالفو ډلو او جرمي ګروپونو په دې وروسته یو ځل بیا خپل فعالیتونه ډیر کړی دي. په قطر کې د سولې له خبرو سره سره پرون له کندوز، بدخشان، غزنی، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه د نامنیو او جګړو راپورونه خپاره شول. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. دغه دورتنې غونډه پرون پیل شوی چې د افغانستان د اقتصاد او مالیه وزیرانو سربیره اړوندو دولتي او خصوصي مسؤلینو برخه پکې اخیسته ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی مشر رحیم الله سمندر وایي د غونډې د جوړېدو اوږدمهاله هدف دا دی چې څنګه دولت او خصوصي سکتور د کورونا د اغیزو پر کمولو او له سولې وروسته اقتصادي مسایلو باندې کار وکړي.
کوشش وکړي چې د سولې پروسې وروسته افغانستان اقتصادي پرمختګ، پانګونه، ترانزیت، اقتصاد په دې برخه کې هغه مهم مسائل، مهم ستونزې څنګه هغه راپورته شي او دغه حل لري پیدا شي، څومره امکانات دي آینده کې، څومره سهولتونه ایجادېدلی شي.
نوموړی وایي په غونډه کې پر دې هم خبرې کېږي چې څنګه اماراتي او اماراتو کې میشت افغان پانګوال وهڅول سي چې له سولې وروسته په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوشنبه دوه سیالۍ ترسره کیږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مساینا کاتالان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کیږي. په دغه لیګ کې چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې پیل شوی او حذفي پړاو ته هم رسیدلې، تر اوسه 15 لوبې ترسره شوې دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې تر اوسه 4 لوبډلو، کابل بازان، مساینا کاتالان، بند امیر او د بوست ساتونکو دوهم پړاو ته لار موندلې او سپین غارو د امونه هنګانو لوبډلې لالیګ څخه بهر یا حذف شوی دی. زموږ اخلاص د رادیو ری د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو باندې دوشنبه له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره وګوري. دا په بلاروس کې د وروستیو اعتراضونو او ناکراریو د پیل رئیس لومړی ځل دی چې دواړه مشران مخامخ خبرې سره کوي. د مشران د روسیې په سوچي شار کې داسې محل سره ګوري چې د بلاروس د پلازمینې منسک په ګډون په نورو شارونو کې د ولسمشر پرځ د اعتراضونو 15 میونی ته وغځیدل. مظاهره چې د ولسمشر لوکاشینکو د شپږ ویشت کلنې واکمنۍ ختمې دل غوړي. اخو د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرونو ظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو غوښتنه وکړه. په دغه لاریون کې چې د قزاقستان د دیموکراتیک ناراجستر سوي ګوند لخوا تر سره سو، بهرنیو ته د زمکو د پلور په برخه کې د حکومت پر سیاست هم نیوکه وسوي. لاریون والو قزاقستان کې د چین د نفوذ د زیاتېدو خبرداري هم ورکړ. په سوریه کې له څو میاشتنۍ قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې څه باندې 3 میلیون زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ولاړل. په سوریه کې د کورونا 3500 پیښې ثبت شوي او کووید 19 ناروغۍ له یو نیم سلو ډېر کسان مړه کړي دي. اټکل دا دی چې سوریه کې به په کورونا د اخته شوي کسانو او له دې کبله د مړو شمېر لوړ وي، ځکه د دغه هیواد په اکثرو سیمو کې د معاینې امکانات نشته. د سوریه په شخصي کلینیکونو کې د کورونا د معاینې بیه $60 ده چې د دغه هیواد اکثریت وګړي د ورکړې وس لري. د سوریه دولت هر ورځ د 300 هغو کسانو وړیا معاینه کوي چې د کورونا نښې نشانې لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اور لګېدو له ویرې له کورونا وتلې دي. اکثره دغه بې ځای سوي کسان په موقتی سرپناهو کې ځای پر ځای سوي چې د کورونا ویروس د لیږد ویره یې زیاته کړې ده. د ګرمۍ له کبله د کالیفورنیا، اوریګان او واشنگټن په ځنګلونو کې بل سوي اور تر اوسه څو تنه وژلي او لسګونه نور ترې ترې تم دي. په دغو دریو ایالاتونو کې شپږ زره درې سوه تنه مخکې له مخکې د سره سلی په سرپناهو او هوټلونو کې ځای پر ځای سوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي او د غرض مو د خبرونې په ژوندۍ بڼه او هم د نور خبرونو تکرار اوریدلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو د لمړنۍ غونډې په لړ کې د یو غړي خوشبيني
فضا مطلوب است. امیدوار سم چې په نتیجې مطلوب برسیم.
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو. دواړه خواوې ان شاء الله ښه نیتونه لري.
د طالبانو له لوري د کندهار او روزګان د لوی لارې بندېدو پایلې
مرمی پس کوم ساته ده او دته ډاکټرانو جواب راکړی دی چې تاسو وايي بوز کندار ته مړه دلته د یونس کولای او هغه خبره چې موږ تاسو وینو چې لار بند ده.
په بیلاروس کې د ولسمشر پر ضد اعتراضونه پنځمه ونی ته وغځیدل. په دوه منی مایی کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او تاسو د ورکو ځانو خبرونه
دلته هیڅ سپینسر یا ښځه د کراکي ته راغلې ده. د نایي ولسوالۍ ته د چلودو پر علاقه باندې د یو عجیب ملاقات کړه ناسته ده. وایي وایي زما کور په هلمند کې دی. نور معلومات نه ورته کیږي.
لازادي راډیو څرپاته سي. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ټلو پرون ماښام لمړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د عمومي پیلیدونکو خبرو پر اجنډا، مهالويش او اړوند نورو مسایلو خبرې وسوې. دواړه لوري د پرمختګ خبره کوي خو لا معلومه نه ده چې د مرکچي پلاوی اصلي خبرې به کوم ورځ پیلېږي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې اورو.
د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډالو ترمنځ خبرې پیل شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډلو په لمړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصول او مهالويش خبرې وشوي. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړی نه ده چې د دغه ناستې پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دي ورستۍ شوي.
تماس دله د دوړو خو څخه د تخنیکی ستونزو د حل د غونډې د پایل او د پای پلوه کې د دوړو لور یو د مسولیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې باسونه لرل. نهایی باس د اجنډا جوړولو پای تر سوال دلانه دي تکمیل شوی. د تماس هغه نهایی باس لانه تکمیل شوی خو پلوه کې د دوړو خوونه د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا را سکیدل د وختونو ټاکل په دغه باندې باسونه شروع شوی دي.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وغړی نادر نادری ویلی چې د تماس ډالو په لمړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال ویش او نورو اړوند مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نو مولي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي. دغه خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمیر سیاستوالو تاریخي بللی دا سترګي ور اوړي چې د افغانستان روانې جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوی عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوري هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا مطلوب است. امیدوار سم که به نتیجه مطلوب برسیم. امیدوار سم که
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبی نتیجه ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې، افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پایلې ته رسیدل یو چې دواړه خواوې انشاءالله ښه نیتونه لري.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستون کې غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیله شته خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه با پیچلی، سخت او اوږد وی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو ته ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلې سي. د طالبانو لوري د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې تړل کېدو خلک لستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره په ترنکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او حتی د همدې ستونزې له کبله زیات شمیر ناروغان هم مړه شوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د خلکو سره غږېدلې او په اړه تفصیلي راپور ورکړي.
د اورزګان یو شمیر وسیدونکو او د دې لارې موټر چلوونکو وای د لارې تړل کېدو خلک لګړستوند سره مخامخ کړي دي. د 1940 کلن جان اغا د چ په جګړه کې ټپي شوی دی. د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دی خو د ډيري درملنې لپاره اړتیا ده چې کندهار ته یوړل شي. خو د لارې بندش د ټپونو ورس تربلې شړوي. لجنغه سر راغلی پایواز عبدولی وای ناروغ دل ته مرګی حال پروتي
مرمه پس کوم ساته ده دته ډاکټرانو جواب راکړی دي چې تاسو وای بوز کندار ته مړه دلی ته د یونس کولای او هغه هغه چې تمشته سوینه چې لار بند ده.
عبدالولی له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دې د سپار په توګه نه کاروي. موټر چلوونکي وای کڅه هم د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار څلور ساعته د موټر د مزله لار ده. خدای دې لارې په تړل کېدو سره اوس پر نورو پرې لارو په شپه او ورځو مزل کوي او ورسته د ترنکوټ ښار ته ځان را رسوي. د موټر چلوونکو لړل یو هم سردار ولید چې ازادي راډیو ته داسي وای
څلور ساعته لارې واخه دول ساعت ته ورسول او کرایه د 1500 یا 2000 پوسه پورته د 2000 کلدارو ته. زموږ د دواړو صدا غوښتنه ده چې د ولس او د مجروانان ته لار خلاصه کی پرغه مخبل لار باندې که څه هم د دې خپل تر ما باندې مشکلات نه ولس یې باندې پکې زیری.
د لارې په تړل کې دوه سره نه یوازې دا چې ناروغان او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخامخ دي بلکې په ترنکوټ ښار کې د توکو بیې هم څو چند لوړې شوې دي.
کندهار د غوړې په څو جټه بداله ستړې ده په غوړې
د ترنکوټ ښار هټیوال وای د غلط چلا سر زمخ کې د یوې درې لیټر د بکی غړو یو به 300 افغانۍ و اوس 200 افغانۍ ته لوړ شوی. زین الله چې په ترنکوټ ښار کې د خوراکي توکو دکان لري ازادي راډیو ته ویل کچيري لار خلاص نسی نو ويرسته چې انساني ناورین برامنځته سي. وسلوال طالبان هم د دې لارې تړل کې د افغان دولت او ملکی خلکو پر مخ تاییدوي خو وای د ملکی خلکو پر مخ نوري پرې لارې خلاص کړي دي. خلک وای یا د لارې د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم د یادی لارې تړل کې دی تاییدوي خو ای پلان لري چې ډیر ژر به د اورزګان او کندهار ترمنځ د غلو لارې د تل لپاره من کړي.
موږ هم د خدای په وړاندې د مسؤلیت لرو. طالب هم د خدای په وړاندې او د ولس په وړاندې د مسؤلیت لري چې دوی دې شته متوجي شي. اته د طالبانو پر رهبری باندې ځخ کوم یو منچک ته استدلال ته حاضر شي خبري وکړي چې ولې دوی په دې ولس باندې لار بند کړې ده. دوی نیمه میاشت راځي
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې لچیرو څلورو کلونو راهیسې د کندهار په مربوطاتو کې د طالبانو له لوري د دولتي کسانو پر مخ تړل شوی او اوس یې تازه لچیرو 15 ورځو راهیسې د ملکی خلکو پر مخ هم دغه عمومي لار وتړل. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د بلخ صحیح چارواکي وایي چې له 15
دوستانو که لیوی خواه پا قطر کی دا سولی پا اړه خبری روانی دی بل خواه دا افغانستان پا بیلا بیلو سیمو که دا جگرو دا گرون اله هم تاوده دی پا بلخ کی امنیتی چارواکی وایی چی دا سبان دی 15,000 طالب بندیانو لخوشی که دو روست و وست دا غیر دلی فعالیت تر دری زر او بخشی تر دری برابر زیاد سویده. ځای چارواکي وایي چې په بلخ کې د طالبانو د وسلوالو حملو شمیر په یوه شپه ورځ کې له 2 څخه 4 تر 6 بریدونو ته لوړ شوی دی. طالبان د بلخ ته ولسوالیو په پراخو سیمو کې واکمن دي. نور تفصیل مجیب حبیب زیرا کوي.
د بلخ صحیح چارواکی وایي چې له 15 ورځو را په دې خوا د طالبانو وسلوال حملې له 300 څخه تر 350 سلنې زیاتې شوې دي. د چمتال، چهاربولک، شولګرې، دولت آباد، شورتپې، نهر شاهي، زارې او بلخ ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې له 2 اونیو راهیسې د هغوی په سیمو کې د طالبانو حضور ډېر شوی دی. په کومو سیمو کې چې طالبان فعال دي هلته خلک د ژیرې د تراشلو اجازه نه لري. کوژده شوي ځوانان له خپلو کوژدنو سره تر واده مخکې نشي لیدلی او همدارس د خلکو قضایي مسایل دا ډله حل کوي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي نوید احمد ازادي راډیو ته داسې وویل: د طالبانو فعالیت زموږ په سیمو کې ډیر شوی دی. خلک د هغوی له ویرې په خپله خوښه ژوند نشي کولی. د هغوی په سیمو کې خلک ژیرې نشي خریلی او نه هم خلک خپل قضایي مسایل دولت سره شریکولی. دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. ستونزې بیخي زیاتې دي. خلک ډیر مقید ساتل شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې استازی ګلرحمن همدرد وایي چې د 15,000 طالب زندانیانو له خوشي کېدو وروسته د هیواد په مختلفو سیمو کې د یادې ډلې فعالیت پراخ شوی. هغه وویل طالب بلواګر د بلخ پاتو ولسوالیو کې 80% ناراضي په خپل واک کې لري او دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیتي مسؤلیت کې سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاسون کوونکو ته مربوط دی. ګلرحمن وایي چې د بلخ په هغه سیمو کې چې طالبان حضور لري پکې دولتي ادارې فلج دي. د بلخ والی ویان منیر فرهاد په دغه ولایت کې د نامنۍ د زیاتېدو په تایید سره وایي شپږ ولسوالۍ له یوه کال راهیسې د جنګ په اور کې سوځېدلې، خو اوس په تازګۍ سره طالبان په 2 نورو ولسوالیو کې هم فعاله شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو حضور په بلخ کې له جغرافیي پلوه هم 20% پراخ شوی دی. فرهاد په خبره چې د ولسوالیو ته د امنیت بهتر راوستلو په مخه پوځي عملیات پلان او پل شوي، د په بلخ کې د طالبانو د فعالیت او حملو په اړه داسې وویل:
گذشته حدود 1 یا 2 مورد ما در نمې جملې ولسوالیو
په خو موږ په خپل نام نو ولسوالیو کې یو یا دوی حمله درلودي او اوس مهال د کچه څلور تر شپږو حمله زیاته شوې ده.
نه یوازې د بلخ په ولسوالیو کې د طالبانو فعالیت نامنۍ ته وده ورکړې، بلکې د دغه ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې هم د جنایي جرمونو او مرموزو قتلونو ډېرېدو امنیتي اندېښنې راپارولې دي. د یادولو ده چې پرون شنبه د هیواد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د مزار شریف اته تن امنیتي چارواکي په دغه ښار کې د ناقانونه وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي او همدارنګه د امنیت په برخه کې د ناسم مدیریت په دلیل له دندو لرې کړل. موجب حبیب سی، آزادی رادیو، بلخ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
ورځو تخار ولایت چیرچی په فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي او د 3 لوی پروژو کار پیل شو. د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو په خبره د دې ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلي اوسیدونکو تل د سړکونو د نشټوالي، د ژوندیو د ودانیو نشټوالي او د فرخار سیند د تخریباتو څخه شکایت کوه او د دې پروژو په ګټه اخیستو سره به د دوی په وینا د خلکو ستونزې هوارې سي. اجمل اریان له سیمې څخه راپور کوي.
د تخار په فرخار ولسوالۍ کې د 280 میلیون افغانۍ په ارزښت 15 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او دغه شان د 3 لویو پروژو کار رسمان پیل شو. د چارواکو په وینا چې په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د جماعت ودانۍ، د کرنې د مسلکي انسټیټیوټ ودانۍ، د دارالمعلمین ودانۍ، د فرخار د سیند تحکیمات او د ورزشي سیدوم ودانۍ جوړول شامل دي. د فرخار دی ولسوالۍ وستونکو سید حکیم له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه پروژو په پلي کولو سره د خلکو شته ستونزې به هوارې شي.
در بازسازی و در داشتن پروژه های آن منفعت هیچ کسی نیست که حاضردگی داشته باشه.
د بیا رغونې او د ټولګټو پروژو له پلي کولو سره هیڅوک مخالفت نه لري. د فرخار ولسوالۍ ټول خلک د دې پروژو پلي کولو له کبله خوښ دي. په دې ولسوالۍ کې ډېر ښه کارونه شوي دي، خو لا هم موږ د برېښنا او د سړکونو نشتوالي په برخه کې ستونزې لرو.
د دې ولسوالۍ یو بل وستونکی صفی الله واسق د ټولګټو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې لا هم دوی د برېښنا نشتوالي او د روغتیایي مرکزونو د کموالي ستونزو سره مخ دي.
خلک باید د پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د فرخار خلکو لویه ستونزه دا ده چې برېښنا نه لري. د دې ترڅنګ د فرخار زیات شمیر کلی لا هم سرکونه نه لري. موږ له سیمه ایزې ادارې او مرکزی حکومت غواړو چې په دغه ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې او هم د شند بیا رغونې په برخه کې له نورې پروژې پلې کړي.
د چارواکو په وینا چې پر دغه اتو پروژو څه باندې 280 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د افغانستان دولت او د هندوستان له لوري ورکول کیږي. د تخار ولی عبدالحق شفق وایي چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د فرخار ولسوالۍ زرګونه تنه اوسیدونکي د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی پیدا کړي.
پښ پروژه د ولسوالۍ فرخار کیسه از نو تهداف گذاری بود و پنج پروژه دی
فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او د غشان د درې لوی پروژو کار پیل شو. په دې پروژو کې یو لوی ورزشي لوبغالی شامل دی چې په حقیقت کې دا د تخار ولایت ورزشي استډیوم دی، ځکه د فرخار ولسوالۍ لاخې آب و هوا ښه موقعیت او مناسب شرایطو څخه برخمنه ده. په همدې خاطر دغه پروژه دلته پلی کیږي.
د ښاغلي شفق په خبره چې د دغه پروژو د پلی کولو پر مهال د دې ولسوالۍ زرګونو تنه اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته مهال کې د تخار د یو شمیر نورو ولسوالیو اوسیدونکي انتقاد کوي چې په دغه ولایت کې د پروژو په عملي کېدو کې انډول په پام کې نه نیول کیږي، خو چارواکي د دغو انتقادونو په ردولو سره وایي چې د تخار په ټولو ولسوالیو کې د بیا رغونې پروژو په پلي کېدو کې انډول په پام کې نیول کیږي. د فرخار ولسوالۍ د 40 کیلومتر واټن په درلودو سره د تالقان ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د تخار له امن ولسوالۍ څخه شمېرل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او ورزو خوسته په خوست کې په لومړي ځل د زده کوونکو لپاره د بدني روزنې انسټیټیوټ فعال شو. مسؤلینو دغه انسټیټیوټ د هغو ځوانو ورزشکارانو د روزنې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ چې ډیر وخت یې سپورت ته ورکړی خو له 12 ټولګیو وروسته یې مسلکي او لوړې زده کړې نه دي کړې. دوی زیاتوي د بدني روزنې انسټیټیوټ په اول ګام کې د 300 ورزشکارانو د جذب ظرفیت لري چې په دې ولایت کې د مروجو لوبو په برخه کې به روزنه لاسته راوړي. نجیب لالو خیل په اړه تفصیل راکوي.
خوست پورسته یو دوله سیزو که ده ورزش په برخه که ده پام وارد پر مختگونه لری خو تر دیره حقوق زوانان و سپور تمخه کردی چه لوری او مسلکی زدکری ندی کردی. زایی مسعودین وای چه ده بدنی روزن نوی پرانستال چوی انستیتوت به ده ده ولایت زوان ورزشکاران تا زمینه برابره کی چه ده سپور ترسنگ پا همدی برخه که مسلکی زدکری هم لاسته راوری. ده خوست ده تخنیکی او مسلکی زدکرو امیر فخرولا سوهیلی آزادای رادیو تو ویل
بو خوست که جمون سمره رشته ده ورزش پا باش که لرو اغ رشته مونږ دلته فعالولای شو. جذب دپوره خو تقریبا تر 300 پر 250 پر مونږ جذبیت فعلا دپوره مونږ عملیاتي پلان مخه حوال نگان لرو او ان شاء الله دې نه ورسته چې تدارک دی او تکونو د تعمیرات د پروسه وکړو ان شاء الله مونږ جلب جذب کول په کول جوړیږي.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګول د مسلکي زده کړو په دې انسټیټیوټ کې زده کړې زکه مهمه دي چې د لوړو او مسلکي زده کړو پرته ورزشکار خن شي زریدلای.
دا د مونږ د ځوانانو لپاره بل خصوص دی ورزشکارانو لپاره ډیر مهم دی. کله کوم ځوان هغه د ورزش په بخش کې استاد وي او یا شاګرد وي هغه غوښتلی پیاوړی وي هغه راشي دغه اسناد په لاس کې ونلري د دې انسټیټیوټ نه فارغ شي نو انشاءالله تعالی دا کولی شي ځوان استخدام کړي او امتحان ورکړي.
په خوست کې د یو ورزشي کلب مسؤول استاد ظفر وایي د ورزشکارانو ډیره برخه هغه ځوانان دي چې تر 12 ټولګیو زده کړې کوي خو بیا د بیلابیلو لاملونو ورڅخه د لوړو او مسلکي زده کړو حاصلول پاتې شوي دي.
ما چې اوس فکر وکړو ډیر خلک اولین د مصر په کلب کې تقریبا ډیر نفر دي چې هغه اسنادونه لري. موږ هم داسې پلان دی چې هغه شاګردان چې د 12 نخلص دي پانتونې پرې اخی دي هغه د ایته معرفي کو.
د مجاهد الله زدران پونوم یا ورزشکار بیا وایي مخکینه یو خلکو به لغرونو د سوانګ توکي راوړل د پټي کار به یې کاوه رمو پسې بتلل خو اوس تر ډیره د خلکو فزیکي کارونه کم شوي چې له دې سره د سپورت اړتیا هم ډیره شوې ده.
نن سبا وخت کې خو د ورزش د انسان د پوره ډیر ښه شای دی که سهار او مازدیګر وکړي هیڅ نوه مرضی به دای فیدو نه کی خو خو داسې وکنه چې زراعتي ځکه ډیر خلکو په خپل پټو کې د کورینه کړو اوس سیدي ټول خلک ورزش ته ضرورت لري.
په خوست کې دا مهال تر ډیره کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال، پینګ پونګ، شطرنج او یو شمېر نورې لوبې رواج لري. همدارنګه سلګونه نور ځوانان د ښار او ولسوالۍ په سپورتي کلبونو کې په رسمي ورزشونو بوخت دي.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي. زموږ اخلاص د ایرادیو اوري دوستانه د مخکښو شزو نیس پروګرام نن دوشنبه هم مه هیروي. اوس به له اجمل انت خبرو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې لیکنې کړې دي.
ګڼو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د خبرو پر رسمي پایل لیکنې کړې. په دې لړکی نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي، که هم ګڼو طالبانو داسې ښودلې چې دوی په 1990 کلونو کې د حکومت کولو له تجربو زده کړه کړې، نور ویر لري چې له لسیزو جګړو وروسته ښایي تر پخوا هم د وسلوالو یو سختریزه نسل راپورته شوی وي چې د جوړ جاړي لپاره به یې د دوی د مرکچیانو وړتیا محدوده کړې وي. میل ان لاین یو رپورت خپور کړی چې سر لیکې دی، افغان مرکچیانې سبا د سختریزو طالبانو سره ګوري. په رپورت کې ویل شوي څلور افغان ښځې چې د طالبانو تر سختو اصولو لاندې ژوند کړی او له واک څخه یې د دې وسلوالو لرې کېدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ بریاو لپاره مبارزه کړې، د سولې په خبرو کې له دې سختریزي ډلې سره مخ دي. له عربي متحده اماراتو خبرېدونکي ګلف نیوز خبرونه پر خپل وی پاڼه ولیکنه خبره کړې چې سر لیکي دي، طالبان باید افغانستان کې سولې ته ژمن شي او له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې لیکنه کې ویل شوي د سولې وروستیو خبرو په افغانستان کې د یووالي او ثبات لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کړی. د لیکنې لیکوال وایي په افغانستان کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره مخکینی هڅې ځکه ناکامه شوې دي چې طالبانو د افغانستان پر معتدلو او زغم لرونکو خلکو د خپل سختریزي ایدیالوژي د تحمیلولو لپاره نامناسب شرایط وړاندې کړي. ګلف نیوز په دې لیکنه کې وړاندې وایي طالبان باید له القاعده شبکې سره اړیکې حماسي چې ژمنه یې کړې پای ته ورسوي. لیکوال زیاتوي د القاعده ترهګري شبکې سره د طالبانو ټلواله د دې سبب شو چې د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه وشي چې پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل لپاره لاره هواره کړه. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې بیا په دوحه کې د سولې خبرو ته په پام په افغانستان کې د نخوتو او جګړو پر زیاتېدو لیکنه کړې. ورځپاڼه وایي د دې خطر شته چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالی د دوحې پر تاریخي غونډه سویرې وکړي. ورځپاڼه د افغانستان د حکومت د استازو له قبله وایي د شنبه په ورځ په قطر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو له رسمي پایل څو ساعته مخکې او وروسته وسلوالو طالبانو په افغان امنیتي ځواکونو یو لړ بریدونه وکړل او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر لسو زیاتې چاودنې وکړي. اوربند یا د تاوتریخوالي کمول هغه څه دي چې د افغان حکومت مرکچي پلاوی وایي د طالبانو سره د خبرو او بحثونو په پایل کې راپورته کوي او د اوربند وخت نه کوي.
وسمه نړیواله موضوع په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 18 کلن واک پر ضد اعتراضونه 15 ونی ته وغځیدل. پرون هم پلازمینه منسک او یو شمیر نور شارونو کې لسګونه زره کسان لارو سړکونو ته راوتل وو. هلته د کورنۍ چار وزارت ویلي چې ګڼ شمیر پولیس یې منسک کې ګمارلي چې د مظاهرو پر مهال د ناقانونه کړنو مخنیوي وکړي. اسد الله الدین تفصیل راکوي.
پر الکساندر لوکاشینکو ورځ تر بلې فشارونه زیاتېږي چې بیلاروس کې لسره ټاکنې وکړي. پرون هم لسګونه زره بلاروسیان پلازمینه منسک او یو شمیر نورو ښارونو کې په همدې هدف مظاهرو ته راووتل. دغه مظاهرې د دې ښکارندوی کوي چې د سیاسي اپوزیسیون فعالان او د منځنۍ طبقې خلک له نیولو وهل ټکولو او نورو ډارونکو هڅو ویره نه لري او خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. مظاهرچانو پرون ژوندای دی بلاروس شعارونه ورکول او سور او سپینرنګ بیرغونه لیکدول چې د لوکاشینکا پر ضد د اپوزیسیون سمبول ګرځیدلې. لوکاشینکا چې لشپګو سکلون راهیسې په واک کې دی، لخپل مخالفانو سره له خبرو کولو ډډه کړي او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه یې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د غلطه د 15 اعتراضونو پر مهال تر شپږ زرو پورې کسان زنداني او یو شمیر وهل او شکنجه شوي دي. د پلازمین منسک پر سړکونو زغروال او نور پوځي موټر ځای پر ځای شوی او امنیتي ځواکونو د پرونی مظاهره یو شمیر ګډونوال هم نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي د پولیسو شمیر د دې لپاره زیات کړی چې د اعتراضونو پر مهال د دوی په ټکو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. پولیسو ویلي 250 تنه د سره او سپینو بیرغونو، بنرونو او یو سپکوونکي شعار د لیږدولو په تور نیولي. دغه اعتراضونه بلاروس کې د اګست د 9 انتخاباتو وروسته پیل شوي، هغه ټاکنې چې له مخې یې لوکاشینکا د 80% رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو، خو مخالفین د رایې له درغلیو ډکې بولي او نه یې مني.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې اته بجو دیرش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د موثر استفادې لپاره یې نوې تصامیم نیولې دي. دغې شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو پرون د امنیتي سکتورو لوړپوړو مسؤلینو په خپله ونیزه غونډه کې بحث او پریکړه وکړه، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. په دې غونډه کې د سولې له پروسې وروسته په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ، پانګونې، ترانزیت او اقتصاد مهم مسایل او مهمې ستونزې څېړل کېږي. د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیگ کې نن دوشنبه دوی سیالۍ ترسره کیږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مس عینک اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کیږي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا بنن دوشنبه خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا په بیلاروس کې د وروستیو اعتراضونو او ناکراریو د پیل رئیس لومړی ځل وی چې دواړه مشران مخامخ خبرې سره کوي. د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو او د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو غوښتنه وکړه. په سوریه کې له سومیشتنې قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې 3 میلیونه زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ولاړل. او د امریکا د متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اورلګیدو له ویرې له کورونو وتلې دي. اکثره دغه بې ځایه سوي کسان په موقتي سفرناوو کې ځای پر ځای سوي چې د کورونا وایروس د لیږد ویره یې زیاته کړې ده. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او ورپسې تاسو رک عزیزان د ازادي رادیو سره پاتې سي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه
پتي ورکړي. د ازادي رادیو درنو بریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به باورې چې د ګلملا همکار په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې 15 کال په پاکستان کې د مهاجرت په موده کې په افغان خوونځیو کې په رسمي توګه د خون کې دنده ترسره کړې، خو اوس چې کابل ته راغلی د مهاجرت د دوران خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی. دا موضوع مو د پوهنې وزارت له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم او پام مو ورته راړوم. اوس به تلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړي او به وایي چې ستونزه یې څه ده.
نوم مې ګلملا همکار دی، د مزار شریف نه درسره په اړیکه کې یم. زه 15 کاله په پېښور کې وم، هلته مې د ښوونکي دنده ترسره کړې وه. او 10 کاله وشول چې کابل ته راغلم او 10 کاله مې دلته دنده د ښوونکي دنده ترسره کړه. فلحال د وزارت علمي او مسلکي غړی یم.
تا ویل چې په پیښور کې د 15 کاله د خون کې دنده ترسره کړي، په رسمي توګه دې ترسره کړي او کنه حق زامه وی یا بل مقطع؟
په رسمی طور می تر سره کړی ده چې د افغان کمشنریټ په سکولونو کې چې د افغان مهاجرو د کونسلګرۍ سره راجستر دی او د جی ایز ایس ډی پی آر ادارې سره مې هم ښوونکي دنده تر سره کړې ده.
دغه ادارې چې تا یې نوم واخیستو د پوهنې د وزارت سره ارتباطات لرل؟
هو صاحب، د افغان کونسلګرۍ سره او د وزارت معارف سره دوی خو دغه دي که نه وتل دي. نو ما هلته 15 کاله د ښوونکي دنده تر سره کړه او په ځینې سیمینارونو کې ورکشاپونو کې چې مې ګډون کړی و د هغې رسمي اسناد را سره دي.
ښه، داسې څه اصول شته چې چا چې په پېښور کې د مهاجرت په موده کې تدریس کړی او دلته راشي نو هغه رتبه او خدمت باید حساب شي؟
نو دا خو معلومه خبره ده صاحب، تاسو د انصاف په لټه کې پروګرام دی، دا خو به د انصاف نه لرې خبره وي چې څوک د افغان مهاجرینو په رسمي ښوونځیو کې د ښوونکي دنده ترسره کړي او یو عمر او بیا 10 کاله مې دلته دنده ترسره کړې وي، هغه به چې هسې په هدر لاړه شي او بې ځایه دغه شي، نو دا به د انصاف نه وي. نو انصاف خو به دا وي چې زما هغه وظیفه چې د افغان مهاجرینو د اولادونو په خدمت کې د ښوونکي په توګه وم، زما هغه وظیفه او هغه موده هم باید حساب شي او وشمېرل شي.
محترم استاد، تاسو دغه موضوع د پوهنې وزارت له مقاماتو سره شریکه کړی؟
بخښنه غواړم، ما تر اوسه پورې په دې حق لسه اقدام نه دی کړی. نو راسن ما ویل چې زه د انصاف په لټه کې پروګرام سره اړیکه ونیسم چې دوی زما د حق غوښتنه وکړي.
نو اوس چې ته دلته مقرر شوی، په کومه رتبه مقرر شوی، هغه پخواني خدمات یې ستا نه دي حساب کړي؟
هغه خو ما سره صرف اسناد دي چې زه د ښوونکي په توګه وم، هغه اسناد رسمي اسناد ما سره شته دي.
په رسمي توګه دې راانتقال کړي؟
هو، ما سره دي. هغې باندې مهر او ټاپي ټول شیان موجود دي، په پښتو کې، په انګلیسي ژبه کې مختلف اسناد را سره موجود دي.
ښه، داسې خو به نور استادان یي چې هلته یې خدمت کړی او دلته راغلي او خدمت یې محاسبه شوی؟
په اوایلو کې، په لومړیو وختونو کې چې کوم استادان دلته راغلي وو، هغوی څوک پوهندویان شول، څوک پوهندملان شول، لوی لوی خلک شول، په اول رتبې او دویمې رتبې ته راورسېدل. متاسفانه په خواشینۍ چې ما دا تر اوسه پورې زه خبر نه یم چې وروسته د هغې نه به اجراات ترسره کېږي او که نه.
خسته مشکل به ورسو. دغه موضوع مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه. شینواری صاحب، هغه ښوونکي چې د مهاجرت په موده کې په ګاونډیو هیوادونو کې په افغان ښوونځیو کې په رسمي توګه تدریس کړی وي او اوس بیرته هیواد ته راستانه شوي او په کومه دنده ګمارل شوي هم دي، آیا د هغوی د مهاجرت د وخت خدمت د دوی په رتبه کې محاسبه کیږي؟
که دا دوستان چې هیله لري، دوی ډول ډول دي، یعنی څو کټګوري دي. ځینې اسناد راغلي دي، ځینو نه دي، ځینو رجستر دي، ځینې رجستر شوي نه دي. نو که د دوی یو نماینده سبا 9 بجې زما دفتر ته راولېږي، زه به د مربوطه همکارانو هم راوړم د قوانینو مقررات په رڼا کې چې یو ډېر کم امکانات مې منګت من دوی سره کومک کړو. که سبا ته وخت نه لري، زما د واټساپ نمبر ورکړه، ما ته دې یو میسج ولیکي د ماښام نه، زه دې ته وخت ورکوم. زما دفتر همیشه د دغه خلکو سره خلاص دی، د همکارانو او د مراجعینو.
د ده په خبره دا ښوونځي ټول رسمي وو او دې پکې هم په رسمي توګه تدریس کړی او ټول اسناد ورسره موجود دي. تاسو دې ته ډاډ ورکولی شئ چې که اسناد قانوني وي، تیر خدمت به په رتبو کې محاسبه شي؟
اسناد چې قانوني خو بیا زموږ مکلفیت جوړېږي، بیا خو زموږ وظیفه ده، نو باید وي. بل څه ده؟
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ګلملا همکار په نامه یو ښوونکی آزادی راډیو ته ویلي چې 15 کال د مهاجرت په دوران کې په پېښور کې په افغان ښوونځیو کې تدریس کړی، خو اوس چې کابل ته راغلی، د مهاجرت د دوران 15 کلن خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی. او د پوهنې مرستیال وزیر محمد ابراهیم شینواری وویل چې دغه استاد دی ورته ډیر ژر مراجعه وکړي او اسناد ورته وښي چې ستونزې ته قانوني حل لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم او هغه دا چې سمو د مخ کې د ډاکټر خالد په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلی و چې د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست اړوند یو پوسټ ته امتحان ورکړی و، په امتحان کې هم کامیاب شوی و، خو د ده په خبره ځینو کسانو ورته ستونزې جوړې کړې چې دی هلته مقرر نشي
آزادی رادیو دغه موضوع د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړه او د هغه ژمنه واخیسته چې کستونزه قانوني وي هلته به لارې چارې ولټوي. اوس مو ډاکټر خالد وپوښت چې دنده ترلاسه کړې او کنه. د وویل
او یو بل څه ده دام د سیټامي پر مربوط ده یو متخصص د جلدی په صفات د مقرر شولم ولی یو کال پس د ډیر د داو او د هغه
مقصد ستا شکایت تر فولاند نه ک یو ځکه مقرر کړي نو
وزارت سیټامي تصمیم ونیو چې دلته ننګرهار کې بیا به ورکوي ټول د فساد ناډک ده. بل اخره بیا امتیان کابل کې هغه کابل کې بیا امتیان ورکم رقابت آزاد کې بیا ما وګټل
خدای چې مقرر شوی. خو مقصد آزادی رادیو هم ډیر کوشش وکړو ستا په دې مسأله کې چې ته تی راضی یو کنه.
زه تی راضی یم او زما غږ ټول ته ورسو خو زه ستاسو نه بیخي راضی یم.
تشکر. یعنی رادیو آزادی رول لرلو یو اندازه دغه هسې ستا یې تاسې
اکثر ځایونه کې دغه زما غږ ورسېدو ډېرو خالکانو ډېرو سکیانو دوستانو اوسر هم مسلکانو دغه غږ اورېدلی یو څه وشو چې اطلاع خلکو ته ورسېږي او دغه مقامات په دې پوهیو چې ولا موږ بدنامي کړو ځکه خبره میډیا ته ورسېده او خصوصا رادیو آزادي ته چې کله خبره ورسېده نو دوی بېرته قانون ته مخه وکړله بیا قانون د مخې نه ماده بس وګټل.
درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو روغ جوړ اوسئ. ستاسو د خوشی په هله د دای د دیونی یو بل پروګرام درته وړاندې کوم. په دې پروګرام کې هم د تل په څیر زموږ ځینو اوریدونکو پیغامونه راستول دي او د ځینو کسانو چې دوی پیدا کړی دي په خپل کورونو کې ورسره یا نور ادرسونه ور معلوم دي د هغو دوستانو په اړه مشت معلومات راکړي او د ازادي رادیو څخه غوښتل چې د دوی پیغام خبر کو. که چیرې تاسې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ نو دا خبرونه مخکې تر دې چې پیل سي قلم او کاغذ در سره واخلئ. زموږ د اوریدونکو چې پیغامونه درته خبروم شمیرې ولیکئ کېدای سي چې ستاسې ورک په دغو کسانو کې وي. ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته.
دلته یو سپین سرې ښځه د کراچۍ سره راغلې ده د نایې ولسوالۍ ته. د چلودو پر علاقه باندې د یو جمله صاحب کرناسته د وای وزما کور ته هلمند کړي نور معلومات نه ورته کیږي. نو دا که څنسر وای چې زما تقریبا فلانی ډول دی یو قریب تقریبا وای اجي مولي برات پر آمد بل قریب ورېرو نه دی حیات دی بل جلال خان دی او داوود دی اخ شه شیرین دی خوري انور پر آمد دی دا قریبا یاد دی. نو دا زما ځخ کړه دا سپیشری قریبا هر مسلمان ورور یاوري دا سپیشری قریبا نو زموږ فردي پلان دي شماره تماس ونسي مول بل سپیشری پلان سره کور سپیشری نو خپل قریبا غوښتنه کی شماره پلان دا ولر 0102 3292223 او بل شماره 0100 800 1509 دا زموږ ټلیفون شماره دي د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه مسکو چې زموږ پیغام نشر کی د رسمي سره کلی باندې واوري د رسمي سره بوزي درشي دي د ناوی ولسوالي د چلدو پر سر باندې د هلمند ولایت د ناوی ولسوالي د چلدو پر سر د پمپ د راجن عبد الظاهر خپل کور کې د رسمي سره ناصر د ازادي رنګ ډیر مننه کوو د خپل سره. ما
دغه د ساده شاول کوټ ټول سوالي کې د سربان قسم کې د بلان د تقریر کې یو ونیم کال یا درې کال د مخه د یو نه پر پیدا سو وجلې وو نو دغه د شتو ته سره د سره د شاغو ته د خځې کالج د دې د ولا د دې ګوتې پریږي نو دا چې ونیم کال یا درې کال د مخه د تقریر کې پیدا سو اسکر وي کړو باندې راوي او هغه مو ځکه مننه تر مو پټ کې بلا کې دا چې د خدای د دمر بیا ځل راوي صفر اریا نتلش ناکیا یو سل بودش یو اربعا صفر اریا نتلش ناکیا یو سل بودش مننه.
سلامونه نیکی د آزادۍ راډیو کارکونکو ته زین فرید ملک د کابل ولایت خلچرخی نه د توکس ده د عبد الله فنام د فلان نوم یې د مولانا زه دا درې مې سکیږي چې وای کوم نه برکه شوی ایمان او کوالی څه کې پیدا کې ماتې پښې ده. څه پرواغه
عبدالکریم په نامه دی تقریبا د او اتو کال به وي نو دا غځوی میاشتې کېږي چې دی همدلته زموږ کور ته اوسېږي نو یوه یوه خبره کولی شي نو نیخه چې دی څه تکلیف لري که څه بلا نو د پلار نوم کله عبدالولي یادوي کله یو بل شی یادوي نو په دې هیله چې د ده قریبان زما سره د ده ټلیفون شمېرو سره اړیکه راسره ونیسي 01 06 او و 6 1 2 د ټلیفون بله شمېره 0 و 0 5 3 4 4 9 1 2.
السلام علیکم سلیلا منی ما ته سفر علی تشخص قال سلی فلاری کنیاته د چو څو غس مستی او نه پات کندار ولای ته خندار سلی څنګه ولی وا زادی رجی او اسما ته هغه نه پات نوم چول کتر تلا کلی او کیوان ولو نو کتر تلا ویل او اسما ته کاسی ته نامه ته سنولاتی او لا فائدې تکلیف لري د کورنا تر کسوي کی دا ته کتر تلا کلی واس کله شنو هغه ویل خو هغه شمیره ته مو زنګ ولی مو ستا نه پر معلومات کلا فکري مو هغه نه پات زنګ ولی نه دا هغه نه پات شمیره غلطه شمیره ولا شمیره سم نه ویل کیا اسما اواز کتر تلا لري یا ته کتر تلا قدرت لا نورمال كده ما عارفه ما تقدرش ما راس سانغوي سوبر او اكتر غير يو غوا رننا ما شنو وقت وقت عاد ما تغام نشر ستخطا تمام.
السلام علیکم زید کن ارد جرید ولسوالی څخه دولت منچار خبرې کوم چې زه د قرضه په دائم کال د خپل کور څخه راوتلی یم ما څخه خپل کور شنیان یا ټول ورڅ نو په هغه وخت کې چې مو چګایې ما هر څه نه پاک معلومات لري ما ته په دا شمیره ځان کوی چې ما د ټلیفون شمیره ته سپه و یو یو سپر پاش پیت دوا یو یو نو بل شمیره مې د سپر و سپر پاش اته سپر سپر اته و
شماره دین هیواد مل جواخل ما د ننګرهار ولایت څخه د ورکشو ازان په خبرونه کې دا پیغام ثبتو یو حالک چې د سال کلو په شو خاطی عمر لري نه می خالد او د فلان نه میری پاندا او د اتحار ولایت او چدن کوي که څوک کړه دا حلک له هر چاوي او یا څه پیژني نو د مهرباني دې چې ما سره دې په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسي او خپل ورکشاپ یې دوست یا د کورنۍ را لدی تر لاسه کی زما د دې په شمیرې دې چې پر اتا ویا او وا ویا 5 5 5 6 بل شمیره دې چې پر کوسه وا ویا یا ویش شپږ ته یو دی چې د ټلیفون شمیرې بیا ځل دی بیا د لپاره تکراروم 0 8 5 5 5 6 بل شمیره دا 0 8 5 یا ویش شپږ شپته یو دی.
دوستانو زموږ غلا زده رادیو اوري اوس په تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو او ځانو په سیګرځي
ما روزګاواله ساري کني وره د مانم نه مطلب د مالک زی ما یو کا ورک دي د تلويش کال به تقریبا کیږي او خالق نو میږي دا غلون شانی ده چې دا غلوره شونده پرې ده یو زوی هاشم دی یو شهزاده دی دا زمون دی او کې چیرې چا پیدا کی پر دغه شمیره دي جنگ راته وي څه پر ووه شپاج یو پنځنا درې صفر دوا سلام علیکم زه محمد الله د المنولات د ګرمسیر د لسواله کډکای زما پلار چې عمره اته دې ش اکلن اته پلوشت پر مثلا نو کپا اکله ار مسلمان ورته معلومات وي نو ماته دې په دې شماره باندې زنګ وي صفر و صفر و نه څلور پاس یو و نه شماره یو ځل بیا صفر وایا ونه وی راتیا دوا صفر نه مهرباني
اکبر زابر ولایت څخه اړیکه سنوال نو یو پیغام را دی چې زموږ یو کوری پروپی په نامه د خطر اشرف لادي او د نجیب لا زوی دی نو که د هر چا سره سره معلومات وي زموږ سره دې په دغه اړیکه باندې معلومات وکړي او تقریبا اوس درې میاشتې چې ورکو د مدرسې سره شوی دی نو د اړیکې شمېره دا ده صفر اویا صفر اویا نه دېش او پنځه څلور څلور یو سیوه شمېره بل شمېره دا ده صفر اویا څلور شپېته شپږ درې
اوبتنځي شته. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ټول د آزادۍ رادیو کټونکو ته سلام وایم. زه د فرانسېټ پکتیکا ولایت څخه خلیل ولسوالی خنجکو د کلی زنګ وام. نو ورځ محمد معصوم نیمیږي د جادو جبار زوی ده د اصل افکار کیږي. چې له کور وته ده د وک کبانه ګور ده. خې په باندې مرزا ده ګزان والے ګور ده. څه څه معلومات لري؟ مهرباني دې وکړي موږ ته په دې نمبر باندې زنګ ووایي چې پر وسو څلور څلور نه سو دوی دي څنګه سو یو شپېته افغانستان نمبر او افغانستان کې ما نمبر دي چې پر چې پر نه سو شپېته پنځوس دوه سو دوه پنځوس لس یو پنځوس دې را مهرباني وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سجی کلا د دامن ولسوالۍ شکر کاری زه خبر کوم مجھے واقعہ دے کہ رشید کالہ مسجد در محمد کا نام ہے تو کوئی جوانی لکھوائی کی ورک سوئی دی مرسا کسی قدر دا پارا بانی معلومات لری مرسا دیجے مرسا دیجے تلیفن ہوتی ہے مرسا دیجے تلیفن ہوتی ہے مرسا دیجے تلیفن ہوتی ہے سپر آیا 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 سم لیش بیتا آیا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دی ازادی رادیو تا اکولو اور رزم کی ازادی رادیو تا زاج خان سید دی پختہ کاولت دی جنخلو ولسوالی دی شکر لکړه چې غیزمه ما یو ورور ده عمر محمد معصوم نیمی د اصفهان لسکره کې یې کور ورته لري نه دره کړه نو که هر څو په دې پات له معلومات لري د مهرباني نه مخې دی مختب دې نن بار زنګ ووي سپار وسو 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 یې نو سو د دوی پنځه سو یو شپته او په افغانستان کې نمبر او په سعودي عربستان کې ما نمبر دی سپار سپار نسو شپو شپیته پینزوس دو سو دو پینزوس لس یو پینزوس مهربانی نه مخې که هر چا ته دې پاکه معلومات ول د خپل باندې ما غږ ول مهربانی دې وکړي په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووي اته یې شو چې دې پاکه معلومات لري خپل شي نه دې له موږ څخه ترلاسه کړي. ډیره مننه ډیره مهرباني الله دې وکړي چې دا پیغام تاسو هر چا ته ورسوي.
السلام علیکم نور الله او جلال الله د خان ولې ورور تقریبا د غزي په جنګ کې ورته لا یو کمانډو کې او د ځکه لکه چې یو یو کار کې بس دې نه لګي مخکې طالبان یې د ځان اختر کړی دي چې جوال ته جوړ شو او اوس ګرځ مره کې نشته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد مرجان افغان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د اسلم د فون څخه خبرې کوم. ما نیکره دم نه دوستم اخون په نامه د یو نیو کال د مخه نه درکه سوی دي که هر څه د خپل زما غوري یا د پاره څوک معلومات لري نو د مهرباني د مخه دي ماته په داش مې زنګ وای سي پر اویا نیوشت او دې شتري سو یو او یو لک جایزه انعام منی پر سر کوم هر څوک چې پجاړ معلومات لري ماده چې پداش مې راځنګ وي او سلام.
السلام علیکم زه کندهار ولایت نه خبر کوم مې مینې چې بلاري زه ماده ماما زی ورکړي چې فرجو مې چې مخ کېږي چې نظر کتو یې کندهار ولایت نه کچيري د خپل مور راغوري نو راځي چې کوټه جراشي او دغه ټلیفون خبرې راوړي او کچيري هر مسلمان ته معلومات په دا ځای نمبر چې څنګه راوي دا ما چې څنګه وروالي دي په دا ځای نمبر چې څنګه راوي او دا به موږ خپل څه کو بیا شل زره کاري جایزه ورکو مننه د ازادي کاکونکو سره الله په امان.
رادیو ټول اړوندو ته سلامونه وړاندې کوم هیله د شبای زما یو ورک دوست دی چې د سپینګل په نامه دی دا د هلمند ولایت د مساکله پولیسوالۍ په دغه مچکو کې ورسته دی که هر چا ته معلومات وي په دغه شمېره چې ما ته زنګ ووي 0-0-3-4-2-2-2 شمېره بیا وایم 0-0-3-4-2-2-2 من عبدالغفار برکبری د هلمند مرکز مننه.
السلام علیکم زه روزګان ولایت څخه خبرې کوم. ما یو کا ورک دی تقریبا 30 کال دی کیږي د نوم خالق دی دغه لول شانه ده چې د لوړ شوند پرې ده یو زوی هاشم نومیږي یو شهزاده نومیږي کچيري بغي دغه شمیره دی ما ته زنګ ووایي 0-1-5-1-5-3-0-2 تم 0-1-1-5-10-2 سلام علیکم.
سلام علیکم زه د رادیو ازادي کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه بختله د بادغیس ولایت یم د مقر د ولسوالۍ یم په نامه د اسد الله یزدي مې ورک دی په عمر د 15 کال دی دا 15 کال کې بنا په دې ده دی د هر ورور سره کیږي یا دې په خپل ځان راغلي او ما ته چې په دغه شمېره باندې زنګ ووي اسد الله نساني دغه ده دا خبرې کوي الله خبرې کې دی لږ د الوزي اسد الله فلار نه مرزاده او عمر د 15 کال سره فوق دی په خلای نه کې ورکړې چې په ځاله عربانې ورکړې خلا علم دی ما دې په ځاله شې باندې زنګ وې 0-1-3-4-2.
زه سردار ولی نیم د انمن ولایت نه داري د ولسوالۍ یم. زما یو ورور ورک دی دا نه میاشت کېږي ملا غامیر اخون میر د ملا غازی اخون زوی دی اصحابي سره دی د ګرین فور ګریش په سیمه کې نه درک سوي دی مې چا ویلي و چې ما پیدا کړی دی مې بیا په هغه مو راځي نه ونی ولې نو کچېرې دا څنګه مو کچېرې دا څه یې نور مو داش ما داش ما څه په و څلور و یو درې څلور څه پر څنګه څه پر بیا بیا وایم څه پر و څلور و یو درې څلور څه پر څنګه څه پر والسلام
علیکم. ستاسو دین په مخشه یو وروره په دې هلای چې ستاسو یو د نورو اوریدونکو ورک دوستان په خیر سره پیدا سي او د خپل کورونو سره ځای سي نو مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم غواړم وایم چې د دې پروګرام په جوړولو کې طاهر روشن زما سره مرسته او همکاري کوي. مننه ترې کوم او ستاسو خمرنه کوم چې مرته پیغامونه راستولې دي د نورو پیغامونو په هیله مهمم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله وملسه.
هر از یاد شوم غم زهی.